السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د جولای د میاشتې ومنېټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو پجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې په کورونو او سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرامونه د سولې په لور او ټولنه او سختدریزي لرو. خو اول خبرونه لا ګل ایاز نورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو ساتل کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پای ډیر ژر به وطن ته ستون شي. په غزنی ولایت کې په ماین چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي او ایران وایي چې د داعش اته غړو ته یې پانسی ورکړی ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبري غونډې ته ویلي ډیر ژر به وطن ته ستون شي. تیر ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانی واورولې. د دې وروسته په لندن کې خبري کانفرنس پر مهال نواز شریف ویل چې له جیل به خپل جدوجہد جاری ساتي.
میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس لا جاؤں.
چسنگ زما ناروغ میرمن لگ په هوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پستبا وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د مل آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد اویا کلن تاریخ کې د بدون راوستو له وجې ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت ایون فیلډ ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کالو، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې وه. نن د پښتون ژغورنې غورزن غړي په ډی آی خان کې د یو مدني فعال د تریتم کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د یاد غورزنګ د مشرانو په غونډه کې د ټولنیز میډیا د فعال حیات پرېغل د تریتم کېدو او تختونی غندنه وشوه. د غورزنګ مشر منظر پښتین مشال اړې تویل چې په احتجاج کې به له حکومت غوښتنه کوي چې د مدني فعال حیات د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا راپورونه له مخې دوه ورځې مخکې د ډیر اسماعیل خان په ظفر ټاون کې حیات پرېغل د خپل کور نه په مبینه توګه د امنیتی ادارو نقاپو شکار کونکو بیولې دي. پولیس د حیات اپریغل په لادرکه کېدو کې په لاس لرلو نه انکار کړی دی. د کوټې د پښتون آباد د جنکو د های سکول زده کونکو او پلرونو نن د سکول نه یو احتجاجي لاریون وستلې او په غوال منډي چوکې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کونکو ویل چې په سکول کې دننه د بجلی ترانسفارمر لګیدلې دي چې د ماشومان ژوند ته ګواښ ورپېښوي، نو ځکه دې په سمدستي توګه له هغه ځای لری کړل شي. د یوې ماشومې پلار مشال اړې ته ویل
کدار خدا نه خسته دا واقعیا رااله د زور کشنان ته نقصان سیږي د دوم موت واقعیا کیږي. نو موږ د دې کشنان سره ایز اپیرنس راغلی یو دا مطالبه مې ده د واردا والا سره پر سایډ باندې مزکه د واساغه په زوله پرته ده تر تاسو په مرده ده دې چینج سي.
بلخوا د تعلیم صوبای سیکرټری نورحق بلوس وای چې دوی د واپډا او واسا سره په دې معاملې خبرې کړې دي او ژر به دا ستونزه هوار شي. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ڈی پی د پاکستان سره په ګډه دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړی ده. دا دغه نظام افتتاحي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان سرکاري رادیو د خبر لمخې په دې غونډه کې د ماحولیات بدلون د وزارت د پلاننګ کمیشن اقتصادي چارو ترڅنګ د خیبر پختونخوا ګیلګل بلتستان او د یو ان ڈی پی مشرانو ګډون وکړ. په دې نظام باندې 10 ملیون ډالر لګښت راځي. په دې منصوبه کې به د سیلابونو پیشګي خبرداري نظام، د برفانی ګلیشرونو د ماتېدو نه د خوندي کېدو طریقې او په لوړو ځایونو کې د اوسېدونکو خلکو د حفاظت منصوبې شامل دي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون درې ماشومان د ماین په دوه چاودنو کې وژل شوي او وه تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والی بیان عارف نوري پرون رسنیو ته ویل چې دواړه چاودنې د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې شوي دي. د ګیلان ولسوال محمد کریم ویلي دي چې یو چاودنه په شینکی کلی او بل په ضابطه کلی کې شوې ده. دواړه ماینونه د ماشومانو د لوبو ځای ته نږدې چاودېدلې دي. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې، خو د غزنی چارواکي وسلوال طالبان د دې ذمهوار بولي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بارونو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. د بارونو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو غږېدلې او د روغتیا، تعلیم او توانایي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. حکمت خلیل کرزی په یو بل ټویټ کې لیکلي چې کویت به ډېر ژر په کابل کې خپل سفارت هم پرانیزي. تاسو د مشال اړین خبرونه اوري. ایران وای د داعش یا اسلامي دولت اته غړی د 2018 کال د دوه حملو په جرم پانسی کړی دی. دا کسان د ایران په پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکو آیت الله رولا خامنای په مقبره د حمله په خاطر محکوم شوی وو. د ایران قضایي اداره وای دا اته تنا د هغو کسانو همکاران ول چې د 2018 کال خونړي حمله کړی وي. د ایران د قضایي ادارې خبري اجانس میزان نن هم دا راز د اعدام شوو کسانو نمونه هم په ډاګه کړی دي. دا نه د سرګند چې دا کسان کله اعدام شوي دي. د جرمني جګپوړو چارواکو د ناټو سرمشریزي مخکې د امریکا په ولسمشر نیوکې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو به فشار راولي ترسو ناټو تړون ته خپلې پیسې ورکړي. جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې وکړ. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویل چې امریکایان په سادګۍ د جرمني د برخې او د ناټو نور دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي. یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې سرګندونو په ځواب کې پر ټرمپ خادونه اکړی دي. ټاکل شوی دی چې د چهارشنبه او زیارت په ورځ د بلجیم په پلازمینی برسلز کې د ناټو د مشرانو غونډه وشي. اب اخری خبر د فوټبال درکو. د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل پړاو کې بیګا فرانس او بلجیم سیمی فائنل ته ورسېدي. فرانس د یوروګوای لوبډلې ته په دوه ګولونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بلجیم برازیل ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو شکست ورکړ. نن په کوارټر فائنل کې دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د سویډن او انګلستان ترمنځ د پېښور وخت سره سم ماښام 2 بجې کېږي. دویمه لوبه د روس او کرواشیا ترمنځ د پېښور وخت سره سم د شپې 11 بجې ترسره کېږي. دا د مشال اړوند خبرونه. اوس د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ نوي پیسې اغستل کیږي. یو په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.4 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ او په 3.40 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ 50 پیسې او په 2.40 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28، بنو کې 20 او 30 او کوئټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب عدالت لخوا د قید سزا باندې د محکومې دو پس ویلي چې زر به واپس خپل هیواد ته ورځي. د عدالت د فیصلې په اړه درته د سیاسي ګوندونو او د قانوني چارو پوهانو نظرونه دروړو.
یو هو قانوني صحیح نه ده او هر لحاظ سره ناجایز و شو.
ان شاء الله چې د پاکستان د مستقبل لپاره ډېره بهترینه خبره ده. نو کې کلی کټ چې کوم د ازکرنی دینا زیاتی جوسته.
په کوټه کې د جینکو د یو سکول طالب علمانو او پلرونو د ښوونځي د ننه د لګیدل شوي د بجلی د ترانسفارمر خلاف مظاهره کړي.
دا زموږ د بچانو ترانسفارمر د سکول وباسي د واساب خپل ځکه کې ولګوي. دا خو غیر قانوني کار دی. موږ د حکومت سره ورو گزارش کو چې به د الله لپاره دا ترانسفارمر وباسي.
په افتوار پروګرام ټولنه او سخدریزي کې د پښتنو کلتور باندې د تندرويتوب اثرات او طاقت نه لرو.
ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی. بنیادی تور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو د هغې نه عبارت کلتور.
پروګرام د سولې په لور هم شته. راسره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په زغر د خپل وطن ته د تلو فیصله کړې ده. نواز شریف ته د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې د 10 کالو د بند سزا اورولې ده. نوموړي بیګا په لندن کې خپل لور مریم نواز سره په خبري کانفرنس کې ویل چې د ووټ د عزت لپاره هره قرباني ورکولو ته تیار دي. تفصیل له ګلایا زورو.
د اسلام آباد احتساب عدالت لور د ایون فیلډ فریفرنس کې د فیصله وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې خپل هیواد ته به ډیر ژر ستنیږي او له جیل به خپل جدوجهد کوي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد اویا کلن تاریخ کې د بدلون راوستو له وجې ورکړل شوې ده. د زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. د ووټ عزت لپاره ورته هتکړی لګول کیږي او جیل ته لیږل کیږي.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس لے جاؤں.
چسنګ زما ناروغه میرمنه لګ په هوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پسته به وطن ته ستنېږم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجهد برخه ده او د دې جدوجهد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
میں اس جدوجہد کے تسلسل کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چی دا قانون او آئین مطابق با پر ٹور لارو چارو غور کبھی. دا نواز شریف ایناوا چی دا دا لور مریم با ہم پاکستان تزی او انتخاباتی کمپائن با ہم چلوی. دا دوی پا خبر عدالت دا دا یو خواست ہم ندے منظور کرے. پخوانی وزیر اعظم ویل چی پا نور لسوا نہ نویم کال کے ہم پا جیل کے ساتل شوی و او پر زد یہ ہر یوا ہر با استعمال شوی و. نموڑی لولس غوختن وکڑا چی پا دی جدوجہد کے ورسرا مرست وکڑی او دا یہ موقع دا. دغه ویناوه چې دته سزا عدالت نه بلکې له بل ځای ورکړل شوې ده. نواز شریف ویل چې څوک د اسټابلیشمنت په مټ وزیر اعظم جوړېدل غواړي هغوی ته به زر پته ولګیږي. د نواز شریف لور مریم نواز هم دغه خبری کانفرنس پر مهال د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاته کړه چې دې ته یوازې د خپل پلان له وجې سزا ورکول کیږي. د دې په وینا نه خو ورسره سرکاري څوکۍ وه او نه واک او نه اختیار، خو جرم یې دا و چې دا د نواز شریف لور ده.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده، خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره آسانه ده. زه داسې پاکستان هیچا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. زه دا غواړم چې په پاکستان کې څوک ووټ اچوي هغې ته دې عزت ورکړ سي او د منتخب استازو درناوی وي.
مریم نواز یاته کړه چې دوی پوهیدو چې څه لپاره غږ پورته کوي، نو په دې کې ورته څوک د ګلونو هارونه نه په غاړه کوي، خو خبره دا ده چې یو څوک به غږ اوچتوي نو دوی لومړی ډیوه به لکړه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د بند سزا اورولې ده. د کوم وروسته چې مریم نواز او کیپټن صفدر د راتلونکو انتخاباتو لپاره نه اهل شوي دي. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند عدالت دا فیصله رد کړې وای چې انصاف لپاره به قانوني او آئینی لار خپلوي. د احتساب عدالت د فیصلې په اړه د ملک سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د احتساب عدالت د فیصله په حق له د ملک سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ د پاکستان تحریک انصاف انجینیر حامد الحق وایي د عدالتي فیصله به د پاکستان په سیاست ډیر مثبت اثرات پریوزي، ځکه چې په ملک کې په لومړي ځل د طاقت لرونکو خلکو احتساب شروع شو.
د پانامه خدا څه نه و چې د پاکستان عوامو یا د پاکستان اپوزیشن را پیدا کړی و، خو د الله طرفه یو سوموټو وشلو او راغله. د چراغله نو د پکې چې داسې رول پلی کو چې پاکستانی عوام یې بیا په دوکه کې وساتل. ان شاء الله چې د پاکستان د مستقبل
خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی سینیٹر عطا الرحمان وئی په ظاهر فیصله خود نواز شریف پر ضد ده، خو سیاسی ګټه به نوموړي ته ډیره زیاته وي. د جماعت اسلامی پخوانی پارلیمانی استاذ عائشہ سید وئی احتساب عدالت ډیره تاریخی فیصله ورکړه او هر هغه څوک چې په درغلو کې ککړ دي هغوی ته دې هم سزا ورکړي شي.
بالکل دې ملک کې څه هم غلا کړی دا نو پکار دا چې دا سزاګانې وشي. په پانامه کې څومره هم نمونه دي او څومره هم کرپ خلک دي، چا چا چې دا ملک لوټه ده هغه ټول ته دې سزا میلاو شي.
پخوانی سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک وایي د عدالت نه همداسې فیصلې تمه لرله.
دا خو ښکاري چې نواز شریف ځکه چې د راجستان حکومت نه کړی شو په کومه طریقه چې پاکستان
روانه ده د فیصله د غی پرخه او سیاسي قیادت دې هغه ګوخه کول لري کول شهري نه داخاري چې دا غی سي قدم
د ذکر دا چې د احتساب عدالت جج محمد بشیر د نه میاشتو نه زیات د ایون فیلډ ریفرنس مقدمه اوریدنه وکړه او د جولای په 3 منیټه فیصله محفوظ کړه کما چې د جمعه پورز واورولې شو په ایون فیلډ ریفرنس کې ټول د اتلس گواهانو بیانونه ریکارډ کړی شوی چې پکې د ګډي پلټنیز ډلې مشر واجد ضیا هم شامل دي د شریف کورنۍ پر ضد د لندن ایون فیلډ جایداد نه علاوه دو نورې مقدمه روانې دي چې پکې یوه د سعودي عرب جدي خار العزیز یا ستیل مل او دویمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي
په همدې موضوع خبرې کوو په پاکستان کې د قانوني چارو ځینو پوهانو د احتساب عدالت فیصله ناسمه بللې ده ویلي دي چې دا بخې نتیجې ونه لري زموږ همکار ګل ایاز په دې موضوع د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي
د پاکستان د سپریم کورټ نامتو وکیل افتخار ګیلانی وایي چې د احتساب عدالت لخوا نواز شریف ته د سزا ورکولو فیصله ناسمه ده او په دې کې قانوني تقاضي نه دی پوره کړل شوی افتخار ګیلانی زیاته کړه چې د دې پریکړې نتیجې به ښې نه وي د اسلام آباد احتساب عدالت د جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په ایوان فیلډ ریفرنس کې د 10 کالو د بند او د 8 میلیونه پاونډو جرمانې سزا اورولې وه د قانون چارو پوه افتخار ګیلانی ویل چې په دې پریکړې کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي
قانونی صحیح نہ بلکہ لحاظ سر فیصلے نتیجے بڑے غلط نتیجے ہر لحاظ سر ناجائز مخکم تا تم ویلی یعنی تاسو ریڈیو والے مالا خبر کرے گا نور سم مالا کم نواز شریف دے ناحلہ کرو عام دیر غلط فیصلہ لا
د افتخار ګلین په خبره د پخوانی فوزی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ده خو د هغه پر ضد هیڅ کاروایی نه کیږي بلخوا په پیښور کې وکیل نور عالم خان وای چې په پاکستان کې دا وخت الیکشن کیدونکو دی او دا پریکړه په ظاهر سیاسي فیصله ښکاري د زیاته کړه
موږ د پاکستان په تاریخ کې چې د خپل فازو باندې بنی دي تاریخ وجه دا د چټول پو خو د طرف شو خلاف دی
د احتساب عدالت د پریکړې پر ضد نواز شریف اعلی عدالتونو ته تلی شي او که څنګه په دې اړه نامتو وکیل افتخار ګیلانی ویل
دا اعلی عدالتونو ته تلی شي های کورټ ته تلی شي سپریم کورټ ته تلی شي لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا په یو فیصله هغه داسې پارلیمان ته راشي غیو ته قانون تبدیلول شي او ډېره غټه بدقسمتي روانه شوې ده دا فیصله به ته وشو کنه ما ته خو دا ډېره خطرناکه فیصله ښکاري دا یو ډېره غلطه لاره باندې مو روان شو
د احتساب عدالت جج محمد بشیر له 9 میاشتونو زیات د ایوان فیلډ ریفرنس مقدمه اوریدنه وکړه او د جولای په 3 نیټه فیصله محفوظه کړې وه کوم چې د جمعې په ورځ واورول شو
د سولې پر لور
ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو تور لګولې چې د جولای 15 انتخاباتو مخکې درغلي روانې دي او دا ټاکنې به شفاف نه وي د پیپلز ګوند فرحت الله بابر وای چې په انتخاباتو کې خلا شوی ولخوا د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم وای په خوا هم داسې شوی دی او په دې کې سیاسي ګوندونه هم شامل دي خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن او نگران وزیر اعظم په وار وار ویلي دي چې د جولای 15 انتخابات به غیر جانبدار او شفاف وي د ګل ایاسنا تفصیل اورو
د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې داوا کړې چې په انتخاباتو کې له مخکې نه ټګي شوی او د جولای په 15 به په رسمي توګه یوازې ووټ اچول کیږي د دوی په خبره ځینې عناصر نه غواړي چې پارلمان متحد وي او په ائتلاف کې یو کمزور حکومت راوستل غواړي بیا د جماعت اسلامي یو مخکښ پروفیسر ابراهیم وایي چې اندېښنې لرلو سره مسلې نه هواریږي
نن
چې کوم ډله په نه خره پرون هغه فایده اوچتې کړي دي، نو ځکه هغوی ته هم څوک په ښه نظر نه ګوري. که چېرته د ټول د ماضي غلطیانو اعتراف وکړي سیاسي جوماتونه او دا ووایي چې موږ به آینده دا کار نه کوو او سیاست به سپین سپېڅلی او قوم ته به دا موقع ورکوو چې هغوی ازادانه رایې استعمال کړي او د 50 کالو لپاره خپل واکمنان وټاکي.
د پروفیسر ابراهیم په خبره ټول سیاسي ګوندونه هوډ وکړي چې غیر سیاسي قوتونه به جمهوري عمل کې خنډونو جوړولو ته نه پرېږدي. بلخوا د عوامي نېشنل پارټي بشرا ګوهر وایي چې فیصلې له مخکې نه شوې دي، ان تر دې چې څوک به پارلمان ته ځي او څوک به نه ځي.
ټولې سیاسي پارټیانې هم خاموشه کړې دي، چا ته ټرپس ملاو شوي دي، چا ته د سیتونو لالی پاپس ملاو شوي دي، نو هغوی هم غږ نه کوي چې دا کوم ریپریشن روان دی یا دا څومره تاسو پته چې میډیا باندې سخت سینسرشپ دی چې هغوی هم خبره کولاو نه شي کولی، نه کولاو ډیبیټس کېدی شي په دې خبرې باندې. نو دا اوس یو داسې ماحول جوړ شوی دی چې کوم بالکل لکه د راتلونکي الیکشن موږ نه ګورو چې دا به لیول پلینګ فیلډ ملاوېږي.
بشرا ګوهر دعوا وکړه چې دا انتخابات به لانجمن وي او تیرو انتخاباتو په شان دا وار هم ځینې سیاسي ګوندونو کمپاین کې خنډونه راپورته کیږي. بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ وایي چې ټول جمهوري نظام ګډوډولو هڅه روانه ده او اسټابلیشمنت نه غواړي چې په هیواد کې حقیقي جمهوریت راشي.
پروتلا بابر صاحب څخه خبره کړې ده، د دې نشاندې تقریبا موږ واته میاشت مخکې دا کړې و چې دلته په زموږ په صوبه کې پښتون بلوڅو صوبه کې یو منتخب حکومت یې ختم کړي. مخکې مې دې خبرې نشاندې کړي وه چې دا الیکشن شفافیت نشته، دا الیکشن کمیشن سے دے اسٹیبلشمنٹ پر پریشر کے دیں، دا کوڈ آف کنڈکٹ سے دے ضابطہ اخلاق سے دا الیکشن کمیشن کا پراغمان دے عمل درآمد نہ کیجیے.
عثمان کاکڑ ویر سرگند اکڑا چھ دراتلوں کی انتخابات و شفافیت امکانات ڈیر کم دی او کچری دا سے وشو نو با ملکی با لوی بحران رامنستشی. خود تحریک انصاف شوکت یوسف زئی وائی چھ ہاگا سیاسی گندونا دا درغلی و خبر کوی چھ بیلاتو سرا مخامخ دی.
تحریک انصاف سے دی آغا پتاب بندی دا پوزیشن روان دے او خلق تم پتا دا او دنا در خلق شامل دی چرتا اکثریت نخ کاری اور رزلٹ بس ہم چلا سی وہ دیو کے خود کلیئر مجاز روانہ دا تو سی آئی تو پنجاب کے ہوں تو خبر تو خپل پا کے لو زنه زنه جنم سی دا سو ما تو سے ایشو کاری انشاءاللہ کلین چی بے او مخنه خلکو ته رزلټ بده وځه معلومه کی چې لکه اکثریت بالکل واضح ده خلک تنګ شي دي.
خود پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران وزیر اعظم په وار وار دا خبره کړي چې د جولای په 15مه به انتخابات شفافه او غیر جانبدار وي. نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر ملک تیر میاشت د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا سره په ملاقات کې ډاډګیرنه ورکړې وه چې نگران حکومت به آزاد شفافه او پرامن انتخاباتو لپاره هر ممکن مرسته کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې زکونکو د غوی پلرونو احتجاج کړی دی، ویلي چې په سکول کې چې کم د بجلی ترانسفارمر لګیدلی دی د هغې له وجې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي په کار ده چې حکومت سمدلاسه دغه ستونزه هواره کړي او دغه ترانسفارمر دې د هغه ځایه لرې کړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټې د پښتون آباد های سکول انجنونو 11 کونکو نن د خپل سکول څخه یو احتجاجي لاریون راستلې او پر ګلمړی چوکې یو احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت پر ضد صدا شعارونه ورکړې دي. په دې مظاهره کې د 11 کونکو ترڅنګ د غو خپلوانو هم ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې د یوې ماشوم پلار سلیمان کاکړ و مشال ریډیو ته صدا سي وویل،
زموږ په دې علاقه کې ګورنمنت ګرلز میډل سکول دی، د دې خاص په مابینس کې ترانسفارمر وردا ولا لګولې دي. من مانی کوي خدای نه خواسته دا بلاست سو یا د دې تارونه پر مځکه پراته دي. 11000 لینونه بچاو سوی دي. زر کښنان په دې کې انجینر سبقان وای کدا ورو خدای نه خواسته دا واقعیا رااله د زور کښنان ته نقصان سيږي، د دوه موت واقعیا کیږي. نو موږ د دې کوچنیان سره ایز ا پیرنټس راغلی دا مطالبه مې ته د واردا والا سره پر سایډ باندې مزکه د واساغه په زوله پرته ده دا ټرانسفارمر دې د دې ځای چینج سي واسا والا دې خپل په مزکه کې ولګي چې د کوچنیانو زندگی د خطرې څخه بچاو شي
د مظاهره پر خوالو دا هم ویل قسم د لاسه دا ټرانسفارمر لري نه سو نو تر هغه وخت پورې دوی ماشومان په ویر کې زده کړی کوي په دې ترڅ کې د ویز د کوونکی ورور ابي برهمان څه داسې وایي
نن زه خپل خور سره راغلم په دې لیاز راغلم تمہاره خور خبره نه ده په دا سکول کې د وابډا او د واسا ناجایز ټرانسفارمر شلګېدلې دي دا ټرانسفارمر هم بجلی مولیت ورکی هم واسا او برمه ترکی دا ټرانسفارمر سره تارونه 11000 تارونه کور د هغه به اوجر نور تارونه دا ټرانسفارمر د سکول په درمیان کې دی
خو جمال او ناصر چې دغه سکول د ماشومانو د پلرو د کمیټې مشر هم دی وایي چې دوی په تیرو شپږو کلو کې د حکومت اره دروازه ورټکولې ده خو چا ژغ نه دی اورېدلی
نو تقریبا پنځه شپږ کاله کېږي موږ کونسلر ته موږ منیسټر ته موږ مینیس ته موږ در دی یاد مطلب د ثناء الله زیرې پورې ورغلي یو چې بای خدای دپاره دا زموږ د بچانو ټرانسفارمر د سکول وباسئ د واسا په خپل مځکه کې ولګوئ دا خو غیر قانوني کار دی موږ د حکومت د سرورو ګزارش کوو چې بای
په دې ترڅ کې مې چې د تعلیم د صوبایي سکتر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی د وابړه او واسا سره خبره پیل کړې ده چې څومره زغرده کېدای سي دا ټرانسفارمر بل ځای ولګوي او د امیش لپاره به دا ستونزه هواره کړي
اخو بیا د وفاقي حکومت د تعلیم پاړه په یو رپورت کې ویلي دي چې سم په ملیونونو ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې تر ټولو زیاته شمیره په بلوچستان او پخوانو قبایلي سیمو کې ده په دې رپورت کې هغه وجوهاتو ته کتنه شوې ده چې په پاکستان کې ولې دغه شمیره تر اوسه نه ده کمه شوې تفصیل په دې رپورت کې اورو
اسلام آباد کی زیارت پورز نیشنل ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم او د وفاقی تعلیم او پیشورانہ تربیت وزارت پگڑ سره د تعلیم پاڑ رپورٹ کال 2018 او لسم اڑاندی کڑے چترمخ یوس هم په پاکستان کې دویش اجاریہ سلورت یا ملین ماشومان له سکولونو بهر دی د رپورٹ په وینا په دې ماشومانو کې او یا فیصد د بلوچستان او 55% د پخوانیو قبایلی سیمو شامل دی رپورٹ وای د دې ترڅنګ 55% د سین او 30% د گلگت بلتستان او د پاکستان د واکلاند کشمیر 30% پنجاب او 40% خیبر پختونخوا او 12% ماشومان په اسلام آباد کې له سکولونو بهر دي رپورت زیاتوي په ملک کې 25% داسې پرایمری سکولونه دي چې یوازې یو استاد لري او 30% هغه سکولونه دي چې په یو کوټه مشتمل دي مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د تعلیمي چارو تجزیه کار او د تعلیم لپاره کارکونکو کې ادارې الف اعلان دي او چارواکي عمر او رغزینه د حکومت په دې رپورت باندې و پختل نو هغه وی چې د دې تر ټولو لوی وجه دا ده چې پاکستان کې په لوړ کچه سکولونه ډیر کم دي نو موري زیاته کړه
خبره دلته کې ده چې موږ سره 80% چکنه ادارې دي هغه پرایمری اداري او بیا موږ سره پر لیول باندې ځان ته میډل های های سیکنډري په ټول پاکستان کې ماتر 70% ماتر های سیکنډري اداري شمال د 80% ادارو نه کوم شمال اوس دا د 70% کې څنګه زیات شي کومه د نه کې سکولونه نه ډراپ اوټ زموږ زیات تر ډراپ اوټ شروع شي پرایمری نه بعد چې کله پرایمری ماشوم کمپلیټ کی هغه نه بعد هغه سکول نه بهر شي هغه وجوهات هم ډېر طبي شي طبي شي ولې دې نه ورکې هغه منه سبق ویل یا مطلب غربت نه وو غربت نه دین هغه سبق کړی دي خو زیاتره وجوهات تقریبا 60% چې کوم وجوهات دي چې هغه ته هلته چې سکول اویلیبل نه وي
مشال ریډیو چې په دې اړه د پخوانیو قبایلي سیمو دی استاد خان مالک محسن نه په دې اړه وپوښتل چې سو جد چې په دې جدید دور کې هم ماشومان له سکولونو بهر دي نو د نوموړي وینا وا
57% الګان مدرسو ته نه دي افسوس خبره خدا دا چې د 2001 نه پاټا په تزلزل شدا کنه دا پاټا ټولا تبا دا اوس انفراستراکچر څه کوم دي هغه باندې هم صحیح کار نه دي شوی کورونا حکومت دي پاتریات باندې اوس هم برابر نه دي کنه پکې کې یا کمای به شې دي کنه دین علاوه دا پاټا اکثر خلک هغه اوس هم حاضر دي کنه ټولا پاټا حکومت دا هغه خپل علاقې ته 100% واپس شوی نه دا کنه نو ګورنمنت باندې باندې ورو ورو هغه شروع دی کله هغه کار دو کلونو سے کمپلیٹ سی دا دا په واسک زرا یا سرا وایم چې پاتا سټوډنټ لیول با په یوت لیول باندې چې
د دې رپورت د خپرېدو د ستوري ته د وفاقي تعلیم او پېښورانه تربیت مرکزی وزیر محمد یوسف شیخ وینا وا چې دوی ژمند دي چې د تعلیم معیار ښه جوړولو او غوره تعلیم لپاره اقدامات کوي بل په لور راپورونه وایي چې 13 د خیبر پختونخوا د لسم جمعات نتیجې راغلي چې تر مخې په ملکن ډیویژن او نورو سیمو کې په زرګونو ماشومان فیل شوي
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې.
نن په دې وجه کې خوشحالي ده سارو دنیا دې هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړ.
غږېد نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 3:30 بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه لګولای آزاد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبری غونډې ته ویلي دي چې ډېر ژر به وطن ته ستون شي. تېره ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانې واورولې. د دې وروسته په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال نواز شریف ویل چې له جیله به خپل جدوجهد جاری ساتي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو نن په ډی ای خان حق نواس افارق کې راغونډ شوي دي او د مدني فعال د ترې تم کېدو پر ضد یې احتجاجي مظاهره شروع کړې ده. د مشال اډي خبريال وایي چې مظاهرې لپاره خلک حق نواس پارک کې راغونډ شوي دي. د کوټې د پښتون آباد د جنکو د های سکول زده کوونکو او پلرونو نن د سکول نه یو احتجاجي لاریون وستلې او په غوال منډي چوک کې احتجاجي مظاهره کړې ده. نوې حکومت غوښتنه کړې ده چې په سکول کې دننه د بجلی ترانسفارمر لګیدل چې ماشومان تو غواخ پیخوي باید چې دغه ترانسفارمر بل ځای ته یورل شي. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ڈی پی په د پاکستان سره په ګډه په دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړی ده. د دې نظام افتتاحي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون درې ماشومان د ماین په دوه چاودنو کې بدل شوي او وه تنه نور زخمیان دي. د چاودنو ذمواري چا نه د منلې خو د غزنی چارواکي وسلوال طالبان د دې ذموار بولي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بارونو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای چې په کویت کې یې لا چارواکو سره ګټوري خبرې کړې دي. ایران وای د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2001 کال د دوو حملو په جرم پانسی کړې دي. دا کسان د ایران په پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنئی په مقبره د حمله په خاطر محکوم شوي وو. دا جرمنی جګپړو چارواکو د ناتو سرمشریزي مخکې د امریکا پر ولسمشر نیوکې کړې دي. د ټاکل شوی چې د چهارشنبه او زیارت فورس د بلجیم په پلازمینی برسلز کې د ناتو د مشرانو غونډه وشو. د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل پړاو کې بیګا فرانس او بلجیم سیمی فائنل ته ورسېدي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. په دې پروګرام کې به نن تاسو د هلمند د سولې کاروان د هغه 200 کیلومتره پیدل سفر پاړه واورې چې د سولې لپاره کړی دی. بشیر ګوښته پروګرام جوړ کړی دی. د دې نه پس یو بل نیوز پروګرام ټولنه او سختريزي هم لرو.
د سولې پر لور
د جون په 19مه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمند پر پخو 18 ورځې مزل کړي. دوی وايي پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر غواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانې جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پخا مازورتن او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړی دی چې تر 200 کیلومتره پر پخو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړي غواړي چې حکومت او طالبان یې د جنگ بندۍ لپاره پورته کړي اواز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی.
په
سره پوست ته سي د تناپو کونه جوړس وسه وا کیلومتر پورا بلی زبا پسار درس
د سولي پر لور.
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پوري ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ول چې نور نو جګړه نشي زغملی.
د سولې پر لور
په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوي. دې جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړی، هیواد یې خراب کړی، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نور یې معذوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیز کړي.
د خبرو اترو اترسونه به رامنځته کوي. تاسو څخه غواړو دروند ولسمشره چې همدلته په همدې مای کې د ملت د رښتینو استازو په وړاندې چې اوس 100 کیلومتره په پښو درته راغلي، په لکړو درته راغلي، ړانده درته راغلي، په پښو شل درته راغلي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ څو ځل د خبرو پیلېدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې وه، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خپرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه ملا عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی و، خو طالبانو د خپلو وسلوالو په منځ کې د بې اتفاقۍ مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی و. تر دغې وروسته د مذاکراتو هڅې وشوې، خو په عملي ډول خبرې نه دي شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته وویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما دې اوربان ته اعلان کړی د طالبان نیمانی یو خان د پاره زه مطلق تیار، که غواړی چې په دښتې کېنی زه تیار یم چې په دښتې کې، که غواړی چې په ورشو کېنی په ورشو کې، که غواړی چې خرقې شریف کې کېنو خرقې شریف کې به کېنی، که په جومات کې غواړی په جومات کې، که بغر کې غواړی بغر کې. دا وطن دې مو کور دی که نه؟
ولسمشر غنی د روژې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د 8 ورځو لپاره ډزبندي کوي او افغان ځواکونه به پر طالبانو حمله نه کوي. طالبانو د دې په ځواب کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ. په دغو درې ورځو کې ډېر طالبان ښارونو ته راغلل او افغان ځواکونو سره یې تصویرونه واخیستل. خلکو دا کار ډېر ولمانځه، ځکه خو ولسمشر غنی اوربند لس ورځو ته اوږد کړ او پر طالبانو یې هم د همداسې کولو غږ وکړ. خو طالبان وویل چې دوی نه غواړي جنگ بندی وکړي، نو ځکه یې جګړې ته د دوام ورکولو فیصله اعلان کړه. د هلمند د سولې د کاروان یو مشر له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې طالبانو سره د یو کال اوربند اعلان کړي. ولسمشر غنی ورته په جواب کې ویل چې همداسې کول غواړي، خو آیا طالبان هم د سولې خبرو ته تیار دي او کنه؟
سولې مذاکرات په څه باندې غواړي؟ هر مطلب چې د تاسو د تقسیم ورده او یا تاسو د تشویش ورده راځي چې مذاکرې باندې ما ویلې دي چې کوم مطلب باندې بحث نسی که نه ما وقته نه در نظر لاستی طالبان فهم دی رقم چې ما تراغلی بر تماس سواب را تصیر را دم گوخته نده دادی اوله سواسته او که ما سر خورد پس سر و انده سر برد دقل سمی مطرده بود
بی خبر کم و سر زمان پختون و تن تشوه بی خبر ولی هر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جردو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل دا دمینی بادشاہی وا دار مان سیالی وا نہ دمے نہ سویلے نہ پکی سشکو گمان نہ پکی درد نہ پیون نہ پکی زخم قدرے پر لو اختر او ملو ودان سات لے اوتل کل ظلم او شین خالو ودان سات لے اوتل بیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتھو من بد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتھو
اور دن کو لے ہلمن دا دا ات دیر شورزو پر پھو تا گروستا کابل ترسیدلی دا سولی کاروان پا لومنی سر کے پخپل ولید کی دا سولی خیمه وحلی وی د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګیدلې.
د سولې پر لور
څېړونکو وایي دا کار له دې وجې اهمیت لري چې ځینې فکر کوي چې له نږدې 500 کلونو روانې جګړې به په خلکو په ذهني توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلي وي. خود مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سولیزو لارینونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې د جګړې ختمولو کوشش کړي. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچوال سره مرکه کړي.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم. د دې خلکو پیغام دا دی چې دوی د حکومت نه او د مخالفینو نه غواړي چې نور جنگ بس کړي او خپل مخالفتونه د سولیز لارې حل کړي. په خوا فکر دا و لکه څنګه چې تمام مخکې اشاره وکړه چې هر څه چې کیږي هغه د زور د لارې کیږي دغه فکر اوس تغییر کړی دی او هغه دا دی چې عام ولس چې دی د واک او د قوت سرچینه ده او دی باید حالت ته بدلون ورکړي. نو زه فکر کوم چې دغه د خیمو جوړول یو سمبولیک خو په خپل ځای یو ډیر قوي حرکت دی.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کلنه ده. په دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د 30 کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتې ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دا هغه جګړه په سیلات یتیږي، یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي. افغانان د نتیجې ته، خاص کر ځوانان، د نتیجې ته رسیدلی دي چې د دې نه مخکې چې دا څلوېښت کاله کې موږ په جګړه کې، جګړه کې مو نتیجه ورنه کړه، جګړه ګټونکی نه لري، نو دوی په متبادل باندې چې دا یو ریشنل چوایس دی، یعنی په منطق ولاړه فیصله ده یا پریکړه ده، دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتی دا نتیجه نه ورکوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم، خوشاله اوسئ.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه ټولنه او سختریزي په لور راګرځوم. د اونیسو خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د پښتنو کلتور ته کتنه شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې د سختریزي روانې سپې د پښتنو کلتور تر کومه حده او په څه توګه اغیزمن کړي دي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث شوې ده. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنا او سختریزی،
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزی د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې د سختریزی روانې څپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دی. په روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې روانې سختریزی د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سختریزی څپه تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه د محدود پاتې شوی، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډېره پراخه لمن لري چې په غیږ کې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړوړه ځای شوی دی. د خیبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو، کوم ناشته پاسته کوو، کوم ژوند کوو، کوم خوراک څاک کوو، کوم جامه پیزار کوو، کوم رسم رواج کوو، کوم تګ راتګ کوو، کوم چا سره ناشته، دا سیزونه تقریبا ټول کلتور کې راځي. هغه کې بیا دا مختلف څنګه دي چې ځنته مثلا د رسم رواج نومر کړی شوی دی، جنتا د غم خاده نوم ورکړی شوی دی، جنتا د میوزیک نوم ورکړی شوی دی، جنتا د سندرې نوم ورکړی شوی دی، جنتا د ایون چې لیټریچر نوم ورکړی شوی دی. دا ټول شاین د کلتور کې راځي. ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د غدا او د نصاب پورې محدود کړی دی. اگر چې کلتور بنیادی طور د ژوند نه عبارت دی، چې په ژوند کې موږ څه هم کوو
خدا چې په پاکستان کې د سختریزی روانې څپې د پښتنو کلتوري ژوند څه ډول اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره، مسجد او جرګه دي. خو د نوموړي په وینا د سختریزی او ترهګری روانې څپې دغه درې واړه ستونونه ولړزول.
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی، 5000 زوړ کلن تاریخ دی. نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دومره خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلېدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی. دا چې د ګندار تهذیب نه دیخوا اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی. دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی. بیا چې کله په ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري او داسې څیز وو چې دې د پښتنو کلتور چې دی دا دړې وړې کړ. غم زمنګ برباد شو، خادی برباد شو، اجره برباد شو، جمعات برباد شو. زما جمعات محفوظ نه لري، زما اجره محفوظ نه ده، زما جرګه محفوظ نه ده. دا د پښتنو درې غټې ادارې دي، د کلتور غټې ادارې چې دي هغه سمې دي. د پښتنو جرګه په جرګه کې دما کیږي، جمعات په جمعات کې دما کیږي، او اجرا پوجرا کې دما کېږي کینې چې دا درې ادارې برباد شوي. نو ته د دې نغت اندازه سونه لګولې چې ترهګري به مونږ نور سونه نقصان نه کوي. زمونږ پښتنو سره بس دغه درې ادارې وي. نور د دې په کلتور کې چې کوم را روانې وي دغه درې ادارې وي چې دوی دا ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دی هغه پښتني اقدار غي ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لیږل.
ډاکټر سهیل خان زیاتوي چې د سخت دریزۍ په دې هر لوري تبیره خوره کړې ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډیر زیات اغیزمن کړی دي.
په اخترونو کې به زمونږ میلې کې دي. په اخترونو په میلو کې به زنګوګانې وي او پاګې کې به ټټوان وو او پاګې کې بینډ باجا وو. اوس تاسو ګورئ چې میله ختم شوه او په هر ځای کې دکاندار سره ټوپکې دي او تماچی دي چې په وړو خرڅوي. هغه وړځي په یو بل باندې په چرو باندې ډزې کوي. بیا تاسو ګورئ بل خبرې ته چې دا چې کوم خلکو د پښتانه وی با چې یو بل سره رسومات کول نو په هغه کې با د پښتونولۍ د ټول کوشش دی د خیال ساتل کېده. هغه سره ختم شو. اوس صرف چې کوم دی نو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی. په ترهګری په هر ځای کې ورننوتل زمونږ د اختر میلې ختم شوي. زمونږ جمعهونه چې دی هغه محفوظ ندي چې ته موږ کې نو سره بیا ریچې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي کالج ته ځي نو هغه موږ دا تصور نه شو کولای چې دوی به ژوندۍ واپس راشي را بنی شي. دوه درې درې ځله هغه ته موږ ټلیفون وکړو.
د کلتور پر نور څنګه سربیره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اتڼونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او لسلګونو کلونو راهیسې را روان دي. زیاتره پښتانه د خپل خوشحالیو محفلونو ته د لا زیات خوند ورکولو لپاره اتڼ یا موسیقي په کار راولي ترڅو خپل خوشحالي دوچند کړي. خو سغدریزي دا دوه هم اغیزمن کړل. ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سغدریزي لکبل نه یوازې پر موسیقي او اتڼونو بندیز ولګېدی بلکې له ځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ.
زمونږ د قبایلی سیمو کې د اتن یو رواج و د ډول یو رواج و د چیغې یو رواج و. موږ د چیغې نه راواخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډولو په اتن باندې وو. نو په هغې سیز باندې زیات اغېزمن کړي دي. او یو وخت داسې وو چې د 2001 واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی وا په خصوصا په فاټا سیمه کې. نو چې د 2015 کال کې پړوم بیز زموش په کلی کې په خپل ما ولیدل چې کله د اتن یا د ډول داسې موقع د ځوانانو ته ترلاسه شو نو ځوانانو نه اتن یې رو د ځوانانو نه ګډه یې راوه نساز نه یې راوه.
په پاکستان کې د سغدریزي څپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل. ځینې بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وي.
کلچر باندې خاص اثر نه دی اچولې. هغه دا هر چې میوزیک ته درما دا تھیټر ته ځانه ما دا ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر ایجنټ شو د خیبر پښتونخوا خبرانو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردینا او کارنده حسندینا ډېر زیاته متاثره ده. په دې لا خو کې تاسو ته وختونه هم پتوي چې مخکې وا ډېر زیات دا دوکرې موکرې د ټول باجې او سپې د ځوانانو کې ناسته او ټولونه هغه ټول باجې هغه ټول سندرې ویل او دا ګټ وګ دا سیزونه به ډېر زیات کېدل. اوس پنځه لس کاله شپږ لس کاله نه دا سیزونه ډېر کم شوي دي. خلک کېري او دلته چې کم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کې نه لته او امریکې ته او دولت ته امیګریشن وکړو لاړل او خپل ځای ته خو ټول ډېر میوزیشن دي مرکل ډېر سنگران دي مرکل شرط پسندانو.
شوونکی او د ټولنیز چارو پو پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواښ لاندې ده. نو موري زیاتوي چې د سخدریزي څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نشې کولای تا موسیقي کو پرې ته بس صرف او صرف په جمعات کې ناتو نه اوري په لوړ سپیکر کې او کوڅه په ژبه لوړ سپیکر کې چې به کې وای او ته چې کوم دی نو په آرام تور ته دام نشو ویلې چې یار اوره مهرباني وکړي لکه ته دا مونږ خلک داسې مکوې کنه که داسې خبره دې وکړه نو په کور ولا عمله کوي شو دې در کور په دلیل سره چا سره خبره نشي کولای، ته ځینې خبرې رد کولای نشي، ته ځینې خپلې خبرې کې خودی نشي، ته ځینې سوا خبرې کوشن کولای نشي. نو چې کله په سوال اٹھو چټولو یو خبره باندې ګوتو چټولو تا ته دا اختیار ختم شلو. هغه معاشره اپای کې کم ځوانان هغه چې کاغی کې کلچر سر ته پاتې شو، هغه کې کم کلچر چې راځي هغه به هم د ټوپک د کلاشین کو د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل غلط کارونه منې کول، هغه د کلچر یې ختمه شوه. بلکې یو بدماش تا سر ټیټول د پښتني معاشري کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا پکې ګورم چې د دغه بدماش لپاره به چرته یو نر الک یو سړی را پیدا شي په ټول کلی کې، نو هغه به ورته ودرېږي ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کو کې نه کې.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سختدریزي له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتېږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې سختدریزي ټولنه له زوال سره مخامخوي.
دا انتها پسندی زمګ ډا غټ عالمی په داسې جوړ شوی دا چې زمګ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکستریمیزم په وجه. او دا منفي سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچول دی او ډېر خلک د یو بل نه متنفره کړي دي. دا زموږ لپاره یو ډېر غټ زموږ په پروګرس کې زموږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله چولې ده.
یو خاک زیاتره پښتانه لیکوال شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سختدریزي رواني څپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زشت زیات اغیزمن کړل، نو بلخوا ځینې دا ګڼي چې دا هر څه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوهه هم پیدا کړي ده چې خپلې ژبې او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل واسه خدمت وکړي. د باچا خان پوهنتون ښوونکی ډاکټر محب وزیر پر پښتو ادب د رواني سختدریزي او ترهګري مثبت اغیز په ډاګه کوي.
چې کوم اول اتلس کال اوسنی ترهګري ده د دې سب مثبت اثرات وینم او هغه مثبت اثرات دا دي چې موږ د نوی کول ځوانان کاغه په پوهنتون کې دي، کاغه په کالجونو کې دي، کاغه په کلو باندو کې دي، هغه لږ دې ته پامته دار کړی دي، متوجه کړی دي او د خطرات محسوس کړی دي. چیر دا ترهګري دا روانه صفه د موږ نظموش کلتور شو کوي، زموږ کلتور رنوړي، نو هغه ډېر په حساسیت سره خپل اتن ته، خپل سندر ته، خپل میوزیک ته، خپل اجره ته، خپل کلتور ته، خپل کلیوالي ژوند ته ډېر داسې په پام ته دره شوی دي. او زما په خیال دغه چې دوی کوم حساسیت کې او کوم توجه ده دا ډېر ښه شګون یو دغه لري مثال امید دی چې زموږ کلتور د بیا ژوندي کولو د خوندي کولو یو ښه عمل دی.
په پاکستان کې سختدریزي له بیلابیلو لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زیاتره شنونکي په دې اند چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولري.
چلا بس چلا بس چلا سوال چلا
خزے حقی دنیا حقی جہان تا غن مرفوغ میں سترو خلاز مکی اسمان تا چرت چزڑ گے دخل غرز مطلب پاکوی سخت مصیبت کی دیو بل پغم غم ناکوی چرت کی چسوال دقومیت نسل ملت نوی حسد عداوت بغض و نفرت شر و شدت نوی چرت چی امیر فقیر نواب حاکم محکوم نشتا سور نشتا سیاسی نشتا ظالم نشتا مظلوم نشتا چرلا بس چرلا خان چرلا چرلا بس چرلا بس چرلا زوان چرلا